سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دا ازادي رادیو د خبری خبرونې ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم د خبرون ترڅنګ راپورونه او تحلیلونه هم درته لرو خو په پایل کې لاند خبرونه د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند له خوا د مرسته شوو غنمو د لیکت مودې په غزول خبر کوي انډین ایکسپریس رسپانی ویلی چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیکت مودې وغځوي د دې غوښتنې په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویانس عاصم افتخار د جمعې په ورځ په خپل اونیزه خبري ناسته کې وویل چې دوی په زلون افغانستان ته د هند د غنمو د لیکت مودې غزولې دي او اوس هم د دې مودې په غزول باندې خبر کوي په افغانستان کې طالبان له واکمنۍ وروسته که څه هم د هند او افغانستان سیاسي اړیکې پرې شوې خو یاد هیواد له هم له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړی دی د ایران ایرکش هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې د ځینو ایراني رسنیو په وینا د دغه شرکت نمننۍ الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه د طالبانو د حکومت د هوایی چلن وزارت مرستیال غلام جلنی وفا وایي چې د کیش ایر د الوتنې په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي اوکراین په تیرې میاشت کې تر 1,000,000 ټن ډېر زراعتي محصولات د سمندر له لارې صدر کړي دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي تیر شپه نه وخت وویل چې د دریو سمندري بندرونو له لارې په نږدې 1 میاشت کې 1,000,000 ټن محصولات بهر ته صدر کړي دي روسیه تر دې چې د فبروري په 24مه روسیه پر اوکراین برید وکړ د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو صادرات په ټپه ودرېدل او د چک جمهوریت ولسی جرګې د فنلند او سویډن هغه غوښتنلیک ومانه چې لمخیه د دوا هیوادونو له ناتو سره یو ځای کیږي نن سهار وختي د ولسی جرګې غړو د فنلند او سویډن غوښتنلیک ته رای ورکړه او اکثریت له دې سره موافقه وکړه چې د دوا هیوادونو د ناتو غړي شي د دې میاشتې په نومړیو کې د چک مشرانو جرګې له دې سره موافقه کړې و چې فنلند او سویډن د ناتو غړي شي د چک ولس مشر ملشون زایمان مخکې ویلی و چې دا به دا مسوده لاسلیک کړي چې له دې سره به چک د ناتو څلورویشتم غړی شي چې د دې تړون له پراختیا سره موافقه کوي هر هیواد چې له ناتو سره یو ځای کیږي باید د ناتو د ټولو 150 غړو موافقه ترلاسه کړي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو نن پر کابل هوایی ډګر د خونړۍ حمله تلین دی خو د هغې پیښې زیان لا تر اوسه جوړ شوی نه دی سیاسي کارپوهان وایي امریکا په یوازې ځان په افغانستان کې لاس نشي لرلی احتمالا داخلي کړۍ ورسره همکاري کوي
دنی عناصر په افغانستان کې او هغه ډېر استعمال په طالبانو کې دنی لوړ رتبه چارواکي د طالبانو سره په دې کې همکاري کوي
وروستي سیلابونو د افغانستان د بېوزلو خلکو ژوند نور هم تریخ کړی دی د میدان وردګ د سیلاب ځپلو کیسې در سره شریکوو
داش تاونه چې نن ځکه پاتې ده نه کور پاتې ده نه شای پاتې ده یو جربوت نه دیر پاتې
اورزګان کې د انګلیسي ژبې نه فارغ شوی محصلان د نجونو پر مخ د خونځي او د پرانیستلو وختنه کوي
زمیم د غشتنه هغه شو د اجازه ورکې په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د دې هیڅ مشکل نه
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له همدې هغو کسانو په لړ کې دی چې تیر میلادي کال په اگست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر خونړۍ حمله کړې و په غو باندې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري خبر شوې دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په حواله پکې راغلی دی دوی به د هغو کسانو عدالت درکګولو څار پرنيګدي چې تیر کال د اگست میاشت په شپږویشتمه د دې لاس امریکایي ځواکونو په ګډون یو سل هاویا تنه افغانان ووژل
تمام ډېر مریض یم از ډېر زیاته تمام هر میاشت دوا اخلم دویس کلان افغان ځوان چې د تیر کال د کابل هوایي ډګر حمله کې سخت ټپي شوی لا هم صحت یې دومره ښه نه دی چې په اسانه ناسته ولاړه وکړي. دغه افغان ځوان چې د کابل ښار اوسیدونکی دی نه غواړي په راپور کې نوم خور سي، خو وایي د دې لپاره چې مخکې په پوځي لیکو کې دنده درلوده او په هیواد کې د امنیتي ګواښ احساس کاوه له هیواده بهر د تګ اراده یې کړې وه، خو له دې نه خبر چې نه یوازې د تګ اراده یې بریالی کېږي نه بلکې په میاستو میاستو یې په ځای کې غورځوي.
زامل تا بیروبار کې ومه چې یو دم انفجار وشو، انفجار سره ماستر کې پټې کړلې، کله زه شفخانی ته ویوډم دوه ورځې بعد زه پوه شوم او ګرځېدې سم چې یو دوه کسه را سره کوماکسي او ډېر په مشکله باندې زه خپل ضرورتونه رفع کوم، ډېر په مشکله باندې ګرځم، کامل انسان ونه نیمه.
له دغه ځوان په شان په لسګونه نورې افغان کورنۍ هم د یادې پېښې له امله تر اوسه د غم په ټغر ناست دي، خو امریکا وایي لا هم د پیښې د عاملینو په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پیو خپور سوی بیان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په حواله راغلی چې دوی به د هغو کسانو عدالت ته دراکاګلو څار پرې نه کړي چې تیر کال یې د اګست میاشت په شپږویشتمه نیټه د 14 امریکایي ځواکونو په ګډون 170 تنه افغانان ووژل. ښاغلی بلینکن چې د هغو 14 امریکایي سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت خبرې کولې چې د تیر کال د اګست په شپږویشته منیټه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه حمله کې ووژل شول، ویلي موږ به هیڅکله د هغو کسانو عدالت ته د راکاګلو لپاره تعقیب ونه درو چې د برید یې کړی. موږ د خپلو ادارو له همکارانو سره د هغوی د موندلو او نیولو لپاره له نږدې کار کوو. له افغان ولس سره زموږ پراخ ملاتړ دوام لري. ښاغلی بلینکن ویلي چې امریکا د اصولي ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو له لارې هڅه کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځالې بدل نسی. تیر 2021 کال د اګست په شپږویشتمه نیټه، هغه مهال چې په ټول افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لس ورځې کېدې، د کابل هوایي ډګر ته څیرمه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په ملاتړ د افغانانو د تخلیې پر مهال دا حمله وسوه. کله چې په زرګونه افغانان د کابل هوایي ډګر بېلابېلو دروازو سره په دې تمه راټول شوي وو چې له افغانستان څخه د یو خوندي هیواد پر لور وتښتي، د دې حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د خراسان څنګه منلې وه.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له هم د هغو کسانو په لټه کې دی چې تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ حمله کړې وه. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري خپور شوی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په حواله پکې راغلی دی چې دوی به د هغو کسانو عدالت ته راکاږلو څار پرې نږدي چې تیر کال د اګست میاشت کې د 14 امریکایي ځواکونو په ګډون 170 تنه افغانان ووژل. په دې اړه مو د سولې او جنګ د انسټیټیوټ وین حکمت اعظمی نظر پختلی دی.
په دې شک نه سره امریکا د وټلو نو وروسته په افغانستان کې د دې هغه په خوانی لاسرسی چې درلودې او یا په خوانی کوم استخباراتي پوشش چې درلودې هغه په ډېر زیات اندازه کم شوی دی. مګر دا چې طالبان تر واکمنۍ لاندې امریکا وکولای شي د کابل په سړک کې د القاعده مشر ایمانوئل زواهری پیدا کی او هغه لمنځه یوسي چې فکر کوم دا د ښکارندوی کې چې ځینی ناصر په افغانستان کې او هغه په ډېر استعمال چې په طالبانو کې ځینی لوړ رتبه چارواکي د طالبانو سره په دې کې همکاري کوي، د امریکا سره په دې کې همکاري کوي چې تر څو امریکا خپل هدف ته ورسېږي. نو زما باور دا دی چې امریکا واقعا یو یو ډلی پسې وي او هغه لمن جوړولو هڅه وکړي. په افغانستان کې اوسم د دې توانایي لري، نه تنه چې په افغانستان په داخل کې توانایي لري بلکې د سیمې هیوادونه هم دا لري چې ورسره کومک کولای شي. نو زه فکر کوم دا اوسم ممکنه ده چې امریکا په افغانستان کې خپل عملات ته ادامه ورکړي او خپل مورل علاقه دلی او افراد
لمن. از میسه پدیرسته یو کې طالبانو د دیند خنه هم خکر کړی و چې د امریکا بي پلوټ الوتکه کې د افغانستان په فضا کې ګرځي او د افغانستان د هوایي حریم نقص هم بللی و. دا چې د امریکا الوتکه کې د افغانستان په فضا کې ګرځي او دواړه لوري یو بل تر نوي چې دوی د دوه تړون نقص کړی، څومره دغه کړنی د امریکا او د کابل روابط نور هم د سړیدو حالت ته وړلی شي؟
ډېر شک نشته چې دا بلیم ګیم یا د یو بل تورنول دا د دواړو طرفونو باندې د اړیکو باندې منفي تاثیر کوي. مګر فکر کوم دا طالبان ته ډېر مسؤلیت راځي کوي چې دوی باید داسې افراد پرېنږدي په خپل تسلط لاندې چې هغه دي نړۍ او یا منطقې ته ګواښي. تاسو وګورئ نه یوازې امریکا په افغانستان کې خپل هوایي بریدونه ادامه ورکړې ده، بلکې داسې هېوادونه چې هغه زموږ په ګاونډ کې دي بخصوص پاکستان، هغه هم راځي دغه هوایي عملات کوي پر هغه اهدافو باندې چې پاکستان خپل د ځان لپاره تهدید کړي. نو زه فکر کوم د امریکا هوایي عملات هغه وخت کمېدلی یا بیخي درېدلی شي چې کله د طالب چارواکي اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې هغه مخرب او هغه ترستي ډلې چې په وسویل فعالیت لري هغوی څخه هغې د افغانستان نه وباسي او په افغانستان کې هغې ته ځای ورنکړي. نو زه فکر کوم دا ډېر مسؤلیت لري دی. او پاتې شو یو مسله چې د دوهې تړون، زه فکر کوم طالبان باید افغانانو ته جواب ورکړي او د دې معلومات ورکړي چې په دوهې تړون کې بالخصوص په هغه مخفي زمایمو کې طالبان او امریکایان څه سره امضا کړي دي. آیا د ترورزم ضد ګډه او مشترکه مبارزه د هغې برخه ده که نه ده؟ که هغې برخه ده نو طالب تر کوم اندازې پورې دا عملي کړې ده، او یا هم که چېرې طالب او امریکا همکاري لري او یا هم یو بل څخه همکاري توقع لري، نو دا باید اکلا افغانان په دې پوه شي چې طالب او امریکا دغه اوسنۍ اړیکې یا د پټې معاملې د کوم ځای پورې ادامه لري.
د سولې او جنگ انسټیټیوټ ماوین حکمت زمي و چې د بلنکن د څرګندونو په اړه سره خپل نظر شریک کړی و.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورس خایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزه زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ماتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند په سيګرزه خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00422212640.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د کرکټ لړګره د کابل په وخت نن ماخام شپږنیمه بجې د کرکټ د آسیا جام په نمړی لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخامخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. صفی الله ستانگزی د افغان ټیم په چمتووالی او پلان شوو سیالیو باندې دا راپور چمتو کړی.
د دوبۍ د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اگست 13 دوبۍ ته تللې وه او هلته شاوخوا لس ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله من دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې موږ د دوبۍ ته راغلو ترڅو موږ وکولای شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کړو. نو په دغې دپاره چې کم موږ بولینګ فیلډینګ بیټینګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی، انشاءالله کم لوبه را روانه سریلانکا سره، نو انشاءالله الله نو امید دغه چې لوبه انشاءالله وګټو او ښه کرکټ وکړو.
د افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې، او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي ترڅو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف، امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته، او ستاسو نوم دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
آسیا جام کې چې دا ور شلوریز دی، د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادیش او هانګ کانګ ټیمونه لوبي کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلادیش سره مخ دی، او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غراوي پړاو راغلي مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اگست په 13 د سیشن به پرز د شارجه په سټیډیوم کې د بنگلادیش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه لوبي له یو بل سره کوي، او د سر دوه ټیمونه څلور بهترین پړاو ته وزي، څو لاغه وروسته بیا نیمه پای لوبي او پای لوبي ته تلونکي لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي، خو د شل اوریزو لوبو په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړی په لسم مقام دی او بنگلادیش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي او تر څنګ یې د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مباصرین د افغانستان په بالینګ په تیره بیا ورو توپ چونکو باندې ډاډمن دي، خو وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټنګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیره بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په د اوکرين جګړې ته ورشو. د اټومي وسلو د نه پراختیا د تړون له مسودې سره روسي مخالفت وکړ. د تړون 50 کال پخانی دی او یو سل نوی هیوادونو لاستیک کړی دی چې په هرو 50 کلونو کې یو ځل ورته کتنه کیږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
روسي د ملګرو ملتو د اټومي وسلو د نه پراختیا د مسودې د تصویب مخاوني وله. پر دې مسودې لوي میاشتې راهیسې بحث روان و. ماسکاو استدلال کاوه چې د دې مسودې ځینې برخې پشکاره ډول سیاسي بڼه لري. د غونډې مشي د ارجنټاین استازي ګوستاف ژلاوینین کوله د پرونا وخت وویل چې د روسي له مخالفت وروسته دی په دې دریس کې نه دی چې دا ووایي چې موافقه یې ترلاسه کړې ده. په دې مسوده کې پر دې هم نیوکه شوې ده چې روسي د اوکراین د زاپاروژیا اټومي مرکز نیولی دی. دا د اروپا تر ټولو ستر اټومي مرکز دی. وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې روسي پر اوکراین بریټ وکړ، دوی اونې وروسته د زاپاروژیا اټومي مرکز لاندې کړ. په دې برخه کې نړیوال دا اندېښنه لري چې اټومي ناورین رامنځته نشي، ځکه چې د دې مرکز برېښنا وړ مورسخته شوې وه او هلته شاوخوا بیا بیا د بمباریو او ډزو راپورونه خپره شوې دي. دا اټومي وسلو د نه پراختیا تړون یو سلاو یو نوي هیوادو لاسلیک کړی دی. دا تړون 50 کاله پخوانی دی او په هرو 50 کلونو کې یو ځل بیا کتنه ورته کیږي. اوسنۍ کتنه چې باید په 2000 کال کې شوې وای د کورونا او بالا عمل وځنډیده. په نوې مسوده کې څلور ځایه د زاپاروژیا نوم اخیستل شوی دی او هلته اټومي مرکز ته نږدې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په مسوده کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې کمزوري ته هم اشاره شوې ده چې د زاپاروژیا په سیمه کې امنیت نشي تضمینولی او د اټومي وړانګو د احتمالي خپرېدو د مخنیوي وس نه لري. په ملګرو ملتو کې د فرانسې استازي یان هوانګ د شپږ 50 هیوادو او اروپایي ټولنې په استازیتوب چمتو شوی بیان ولوست او په دې کې د روسیې د اټومي هڅو پر زیاتېدو خوښیني څرګنده کړه. یو سلوشل ناپیل وغړیو هم مایوسي ښکاره کړه او د کانفرنس مسوده مهمه وبلله. د روسیې د پلاوی مرستیال مشر اندري بیلوسوف وویل چې دا کانفرنس له سیاسي پلاوی ارغمل شوی دی او په کې داسې موضوعات راپورته کیږي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سره مستقیم ارتباط نه لري. د زیاته کړه چې اوکراین او ملاتړ یې د دې تړون د ناکامۍ سبب شوی دی. پرون تر دې مخکې د اوکراین د اټومي کمپنۍ دولتي ادارې اعلان کړی و چې د زاپاروژیا په اټومي مرکز کې له دواړو فعالو بټیو سره برېښنا وصل شوې ده. تر دې مخکې کیف تور پوری کړی و چې د روسي پوځیانو د بریټ له عمله پر دې بټیو برېښنا قطع شوې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو کولی شئ ازادي رادیو په منځنو څپو 12.89 په ټول افغانستان کې اوري. د دې ترڅنګ روزګان کې زده کوونکي له لری سیمو خار ته په سری زده کړو پسې دا راپور ته لرو، خو تر هغه وړاندې میدان وردګو ولایت کې سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي سیلابونو ترې هر څه اخیستي او دولت او نړیوال خیریه بنسټونو ته پکار ده چې مرسته ورسره وکړي. شاوخوا څه باندې یو اونۍ کېږي چې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ په میدان وردګو ولایت کې شدید اورښتونه دوام لري چې د سلګونو خلکو کورنۍ تخریب کړي او سلګونو نورو د کورونو سلګونو نورې د کورونو پریښودو ته اړ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
شاوخوا څه باندې یو اونۍ کېږي چې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ د میدان وردګو ولایت په چاک، دای مرداد، جغتو، سید آباد، نرخ او جلریز ولسوالۍ کې شدید اورښتونه دوام لري. او دغه ډول خړی سپی د خلګو د استوګنې پر کورونو راځي. چې خلک یوازې د ځانونو د ژغورونو په لټه کې وي او نورې هر څه تر خاورې لاندې سوي. د دغه ولایت پر مرکز سربیره په یادو ولسوالیو کې دوامداره سیلابونو تر دې مهاله شاوخوا 300 کورونه نړولي، زرګونه جریبه مځکه تخریب کړې او دغه راز لوی لارې، سړکونه، پلونه، استنادي دیوالونه یې هم ویجاړ کړي او سلګونه خلک یې هم د خپلو کورو پرېښودو ته اړ کړي دي. سیلاب ځپلي وایي تر اوسه پورې هغه ډول مرستې ورسره نه دي سوي لکه څنګه چې اړتیا ده. د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د تنګۍ درې په سیمه کې د دواب کلی یو له هغه سیمو څخه ده چې تیرو سیلابونو په بشپړه توګه تخریب کړي. د شاوخوا 18 کلن ګلاب، امان الله او عبدالنصیر کورونه هم په دغه کلي کې وه چې سیلابونو په بشپړه توګه تخریب کړي او اوس یې د کورونو پر نړېدلو خونو د عزت د خوندیتوب په خاطر یوازې ټاټونه راځوړنده کړي دي.
څلور پنځه صندوقه و دلته دا د زنانه او د نور مردانه تقریبا یو صد غوړکۍ موړکۍ هغه څه وي د زنانه او سامان و تقریبا چې د 2 لک روپۍ سامان به و.
داسې تابونه چې نه مځکه پاتې ده، نه کورس پاتې ده، نه شیر پاتې ده، یو جور بوټ نه دی پاتې.
کالیم ټول ته خاورو لاندې دي په اوبو کې لاته پاتې نه پاکېږي او چې پاکوي پاکوی نه شي، 2 متره خاوره پرې ولاړه ده. د سیل خاوره خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې سیل ته 2 ګنډو پورې سیل ونه څوک پکې تلای شي، نه څوک راسته شي، تر اوسه ماسه ټول په کورو کې پاتې دي.
که څه هم خلک وایي دولت ورته بیړنۍ څه اندازه مرستې رسولي، خو وایي دغه مرستې ورته بسنه نه کوي او باید نورې مرستې ورسره هم وسي، ځکه د دې په خبره چې کورونه یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي او د استوګنې کورونو ته اړتیا لري. سیدالرحمن او محمود د تنګۍ درې د دواب کلي اوسیدونکي دي.
خلکو سه مرسته وکړه، خو په هغو مرستو باندې د خلکو چاره نه کیږي. خلکو ته یوه بوجۍ اوړه او یو مثال پیغواړي، دغه شاید خلکو دوا نه کیږي، د خلکو کورونه ړنګ شوي دي.
موږ د حکومت دا غوښتنه چې موږ ته د کلی ټول بیرته سره جوړ کړو، موږ سره خپل ژوند بیرته پیل کړو.
بلخوا پر دغه ولایت واکمن طالب چارواکی هم منی چې په دغه ولایت کې د سیلاب ځپلو سره مرستې کافي نه دي او باید نورې مرستې هم ورسره وسي. دغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس مولوی فیض الله جلال وایي د یادو خلکو ستونزې د خپل مشرتابه سره شریکې کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
مخکې تر دې چې اورزګان کې زده کوونکو راپورت ورشو، یو ځل بیا یادونه کوو چې نن د کابل په وخت 6:30 د کرکټ د آسیا جام په نمړې لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخامخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان بله لوبه له بنګلادیش سره ده. په آسیا جام کې د سریلانکا، بنګلادیش او افغانستان ترڅنګ هند او پاکستان هم لوبیږي. وزبور شو روزګان ته، روزګان کې زده کوونکي له لره سیمو خار ته پاسري زده کړو پسې راځي. په روزګان کې د هغو سیمو زده کوونکي چې په تیرو 6 کلونو کې په سیمو کې خوانځي نه دي پرانیستل شوی وای، د سری زده کړو ترلاسه کولو په هدف کلونه په خار کې مسافري کوي. یا د فارغ شو زده کوونکو له طالب چارواکو دا غوښتنه هم وکړه چې لشپګم پورته دي د نجونو پر مخ خوانځي پرانیزي. هغوی چې دغه خبرې تیر ورځ د سری زده کړو څخه د لزګونو نوز د کوونکو په فراغت غونډه کې وکړي، چې زیاتې په دې راپور کې واوري.
نن د کوونی باندې ولې ګونونه بیا د خوشالۍ دا ودی هر وته
په هیدا ترانه یو شمیره غزد کون کی د سټیچ پر سر وای چې نه دی انګلیسي ژبه د شپږ میاشتنی ز د کورڅ خبرسته د فراغت سندونه تر لاسه کړه. په دغه پروګرام کې چې نه د کمپیوټر او انګلیسي ژبه سندونه تر لاسه کړه، اړ و چې د سټیچ پر سر هم د مراسمو ګډونوالو ته په انګلیسي ژبه خبرې وکړي. دا غشپې ته تنز د کون کول جملې څخه ډېرې شمیر د ترینکوټ شاراروان د لورو پروتوسیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دغه سندونو د ترلاسه کولو لپاره ډیره خواري کړې. د بلوچستان سیمه دوز د کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ تر ساتونو پولې مزل ورسته به دغه سنټر ته راتلل او یا به یې هم دلته په ترینکوټ ښار کې شپې کولې، ځکه د دې په خبره چې په سیمه کې هیڅ ښوونځی نسته او نه هم د سریز د کړو کوم بل مرکز.
نمی عبدالواسی اکمل دی مش خپل د شپږ مشنه کورس اطلاعات فرهنګ د انګلیسي څنګه سفری غسوی د غوزل مش د غشتنه دي شغو ته خپل کومک ورسې به څنګه لکه څنګه چا سنټران جام درنګ نور او کرتاسی هم درنګ چې کتابونه تر ورسې هلتون شون کې ستار ډیر کسان ستای وس چې په جه سنټر کې ستای د لوی او کوټوالو د منچ کوس راغلی او دلته خپل درس وای.
منم نور احمد دی روزګان ولایت چې ملته می انګلیش وای پاریامه خوښ دی او سنت په تاکي گزاره کو ستغه ډیر ډیر مشمن ته زړه د څه دې برخې د کومه څه غواړو چې مشته امکانات برابر کړي خو هغه ځای ته سنټران وي چې ښوونځي شته خو نو اوس نه دي پاله نه دي.
یا د فارغ سوز د کوونکو له طالب چارواکو څخه د غراز غوښتنه وکړه چې لشپژم پورته د انجنونو پر مخ دي هم ښوونځي پرانیزي.
تنه ده د امارات سمیم د غشتنه هغه شو ته اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د دې هیڅ مشکل نشته.
موږ د غشتنه چې د شپږم پورته د نور د شونځي خلاص د نور خو ته جم باید ورس مکتب وته.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو امیر نور هغه کامران دغه فراغت غونډې پر مهال ویل چې فراتلونکو کې به هم دغه ډول زده کوونکو ته په وړیا ډول د سریز د کړو مرکزونه خلاص کړي.
دا چې موږ شپږم پروګرام ختم شو او تقریبا دیش کسان مو د انګلیسي او دیش کسان د کمپیوټر په اړه ورکړل چې ان شاء الله چې بیا موږ پرمختنه پروګرام د انګلیسي کمپیوټر په برخه کې بیا موږ مخ ته وړو او د شپږم میاشتې لپاره بیا دا پروګرام پیل کیږي.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی خیر الله حق نامه وايي پلان لري چې په لیرو پروتو سیمو کې د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړې کړي او بندې ښوونځي بیرته خلاصې کړي.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې ونیسئ. د دې ترڅنګ 00422112 د زموږ شمیره ده. تاسو کولی شئ د خپل پیغامونه راولئ. اوس هم په دې شمیره کې یو شمیر ساسي را رسیدلي پیغامونه.
د ملل متحد څخه په دې وخت کې هیله کوو چې لطفا د افغانستان په وضعیت رحم وکړئ. په تاریخ چارواکو په اوسني حالاتو کې بندیزونه لګول د افغانستان په ګټه نه ده. خلک د ډېر بشري ناورین سره مخ دي. تاریخ چارواکو هم غوښتنه کوو چې نړیوالو سره تعامل او همکاري وکړي.
دا چې نړیوالو د افغان مشرانو باندې بندیزونو مافیات نور غزاول دي بل ورسته نو دا ډیر ښه کار کوي، ځکه چې دی په خپل هیواد کې بشریت حقوق نه ناپیزي، جنکو مکتبونه نه پریدي. دا چې په کارپوه ځوانان چې مسلکین پنتونونه مغه لوستي وي خپل مسلک نه فارغ وي هغه نفر لري کوي په یوازي د مدرسې مولیان چې لا هم د دولسم اسناد نه لري پسې مقرره وي. دا ډیر کار کوي به نور بندیزونه پرې لګول شي ترڅو په افغانستان کې دا د افغانستان داخل کې مشروعیت نه لري بخیر د خپلو چارواکو نه.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. نصرت الله يم د کابل ولایت څخه پیغام پرې خای دی. د بندیزونو په اړه ووایم چې دا بندیزونه مثبت نتیجه نه ورکوي، پر ځای دې باید تعاملات وشي، دوی سره خبرې وشي او دا بندیزونه د افغانانو ژوند لا نور سختوي، افغانان لا نور منځوي کیږي، افغانان د نړۍ په سیاست کې لا نور شاته پاتې کیږي او دا یو ستره ضربه ده د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان ولس لپاره.
سلام علیکم، زه د افغانستان څخه تاسو ته دغه پیغام درلیږم. او د کوم بندیزونه چې طالبانو باندې دي دغه د نور هم پر دی شي.
د بندیزونو باره کې به دا سی وی او چې دغه بندیزونه خنې دي، دوی باید آزاد شي چې د نړۍ سره په تعامل کې د نړۍ سره راشه درشه او بازي موارد او بازي کارونه چې دی پاکو باندې نړۍ سره دوی باید رابطه ټینګ کړي. نړۍ نور د زور د لارې نشي کولای.
نو مونږه پیغام داده چې دغه طالبانو مشران چې کوم دی دی باید د سفرونه و غزول شي او د راشه او درشه کې نور وادو ته باید پری خودل شي.
د تاسو د سوال په جواب کې بدوم راوم چې مونږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه هیله کوو چې په طالبانو باندې سخت نه سخت بندیزونه د سفر ولګوي او نور فشارونه پر راوړل شي ترڅو دوی د بشري حقوقو د خځو حقوقو او خاص طور د انجونو د مکتبونه بیرته پرانیزي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
خبرونه په دوی منی مې کې درته د ځوانانو سپورتونیس پروګرامونه لرو. خو اوس لاند خبرونه. د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند له خوا د مرسته شو غنمو د لیکت مودي په غزولو خبر کوي. انډین ایکسپریس رسپانی ویلي چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیکت موده وغځوي. د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار د جمعې پورس په خپل اونیزه خبري ناسته کې ویل چې دوی په ځلونو افغانستان ته د هند د غنمو د لیکت موده غځولي او اوس هم د مودي غځولو په اړه خبر کوي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته که څه هم د هند او افغانستان سیاسي اړیکې پرې شوي، خو یاد هیواد له هم له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د ایران کشیر هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې. د ځینې ایرانی رسنیو په وینا ته دغه شرکت نومړنۍ الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا د کشیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. تر دې مخکې د ایران ماهان هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې بیا پیل کړې وي. اوکراین په تیره میاشت کې تر 1,000,000 زراعتي محصولات د سمندر له لارې صدر کړي دي. د اوکراین فلس مشر ولادیمیر زیلنسکی تر شپنا وخت وویل چې د دریو سمندري لارو بندرونو له لارې په نږدې 1 میاشت کې 1,000,000 محصولات بهر ته صدر شوي دي. روسیه تر دې چې د فبروري په 24مه روسیه پر اوکراین برید وکړ، د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو صادرات په ټپه ودرېدل. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب مسکو او کیف موافقه وکړه چې دا صادرات بیره ته پیل شي. او د چک جمهوریت ولسی جرګې د فنلند او سویډن هغه غوښتنلیک ومنه چې لمخې د دوه هیوادونو له ناتو سره یو ځای کیږي. نن سهار وختي د ولسی جرګې غړو د فنلند او سویډن غوښتنلیک ته رای ورکړه او اکثریت له دې سره موافقه وکړه چې د دوه هیوادونو د ناتو غړي شي. د دې میاشتې په نومړیو کې د چک مشرانو د مشرانو جرګې له دې سره موافقه کړې وه چې فنلند او سویډن باید د ناتو غړي شي. د چک ولسمشر امل ووش ازدیمان مخکې ویلي وو چې دا به مساویده لاسلیک کړي. لدې سره به چک د ناتو څلورشتم غړی شي چې د دې تړون له پراختیا سره موافقه کوي. هر هیواد چې د ناتو سره یوځای کیږي باید د ناتو د ټولو 13 غړو موافقه ترلاسه کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، د لوبله میدان په یو بل او نیز خبرونه کې محرک لیکوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د کرکټ د اسیا جام سیالی نن پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې چې د کابل پر وخت نن ماخام 6:30 بجې پیلېږي، افغانستان له سریلانکا سره مخ دی. پروان خبرونه کې به تر ډېره د اسیا جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې په ترکیب خبرې ولرو او دغه شان به د ځینو افغان ملي لوبغاړو احساسات هم در سره شریک کړو.
د اسیا جام لپاره چې سبا مو لومړۍ لوبه د سریلانکا سره، نو امید لرم چې خلوبو کو لوبو وګټو.
دغه شان به د کرکټ له افغان څارونکو سره هم د اسیا جام د سیالیو په اړه خبرې ولرو. لمک سره پاتې شئ. زموږ غږ آزادی رادیو ناورینن د کرکټ د اسیا جام په لومړی لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د اسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولی. سفی الله ستانگزی د افغان ټیم په چمتووالی او پلان شویو سیالیو باندې دا راپور جوړ کړی.
د دوبی د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لمرنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اگست 14 دوبی ته تللې وه او هلته یې شاوخوا 10 ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله من دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبی له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې د دوبی ته راغلو ترڅو موږ وکولی شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کړو. نو په دغې دپاره چې کوم موږ بالینګ فیلډینګ بیټنګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی، انشاءالله کومه لوبه را روانه سریلانکا سره، نو انشاءالله الله نو امید دغه دی چې لوبه انشاءالله وګټو او ښه کرکټ وکړو.
دا افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي ترڅو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف، امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته او ستاسو نن دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
آسیا جام کې چې دا ور شلوریز دی، د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ ټیمونه لوبي کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره مخ دی او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غراوي پړاو راغلي مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اگست په 13 د سېشنبه پورې د شارجه په سټډیوم کې د بنگلاديش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه دوه لوبې لیو بل سره کوي او د سر دوه ټیمونه څلور بهترین پړاو ته وزي. څو لاغه ورسته بیا نیمه پایلوبي او پایلوبي ته تلونکي لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي، خو د شلاوري زلوب په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په لسم مقام دی او بنگلاديش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي او تر څنګ د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مباصرین د افغانستان په بالینګ په تیر بیا ورو په چونکو باندې ډاډمندي وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټنګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیر بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې دی.
درنو اوریدونکو، واموریدل چې نن د کرکټ د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان خپل لومړی لوبه د سریلانکا سره کوي. اوس هم د افغانستان د کرکټ د یو شمیر لوبغاړو نظریات اورو.
زه هم په خیر سره دوبۍ ته رسیدلی یم او خپل ټیم سره مې تمرینات شروع کړي دي. نو زه او موږ ټیم ان شاء الله پورا آماده دي چې په راتلونکي ایشیا کپ لوبو کې لوبو کې او خپل وطن ته ویاړونه راوړي. نو له تاسو ټولو هیوادوالو څخه مو هیله کیږي چې تل مو په دعاګانو کې یاد وساتئ.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي ترڅو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو سبا زمونږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف، امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته او ستاسو نن دا هیله ده چې خپل دعاګانو کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
تاسو بهتره معلومه ده، افغان لوبډله په دې څو ورځو راهیسې په دوبۍ کې شتون لري او همداسې بشپړ تمرینات یې پیل کړي دي د آسیا جام لپاره چې سبا مو لومړۍ لوبه ده سریلانکا سره. نو امید لرم چې خلو بو کو لو بو گټو. نو هیله لرم چې تاسو هم په دواګانه کې موږ یاد وساتئ.
څنګه چې تاسو وګورئ په 13 تاریخ باندې د دوبۍ ته راغلو ترڅو موږ وکولی شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کړو. نو په دغې لپاره چې کوم موږ بالینګ فیلډینګ بیټنګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی، انشاءالله سبا ته چې کومه لوبه را روانه سریلانکا سره، نو ان شاء الله الله نو امید دغه چې سبا لوبه ان شاء الله وګټو او کرکټ وکړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي فضل حق فاروقي، عثمان غنی، نوین الحق او عظمت عمرزی وو. په همدې موضوع کې به پات شو د کرکټ یو شمیر افغان څارونکو وای دغه سیالي او افغان کرکټ بورډ نسبتا ښه لوبډله انتخاب کړي او ک په لوبغالي کې لوبیدونکي یو لس لوبغاړي په فکر ولوبېږي، نو لري نه ده چې ښه لوبډلو ته افغان لوبغاړي ماتې ورکړي. د کرکټ له افغان څارونکي قسیم هلال سره مې په همدې اړه مرکه کړي. نوموړی د مرکې په سر کې د افغان لوبغاړو په نوم لړ غږیږي.
د ایشیا کپ لپاره ډېره ښه لوبډله جوړه شوې ده، مناسبه لوبډله ده او زمونږ لاسته راوړنې به د تیر په پرتله دا ځلې ډېرې ښې وي. میدانونه تیر سیاله کې افغان لوبډل ته چې کوم میدانونه واغه سي میدانونه نه دي د افغانستان د کورنی کرکټ په سیر پیچونه دي او همدارول مونږ بخه کراود موله رومینوال بمز مونږ د لوبډل ډیری نو پټوله کې تمشته چې افغان لوبډل دي خېلو به تر سره کې او په اسیا جام کې دي خوځه لګي او خلاص تراول نه دي ولري
او هلال سید د سمی شنواری راتک او دغه شان د افسر زاجیره تک شلوري ز سیالي او ته څنګه پریکړه ده
بالکل په لوبډل باندې نیوکه کیږي د سمی شنواری او افسر زازی کریم جنت په دغه درې واړو برخه باندې نیوکه کیږي چې په دې لوبغاړو باندې نیوکه کیږي چې دا لوبغاړي ولې لوبډل ته خستل شوی خو کو کتل شي میډل آرډر کې نجیب زدران پرته بیا بلکم لوبغاړي داسې خنه ده زلې نو سمې شنواره بد لوبغاړي نه ده خلوب غاړي ده مخکې اوس وخت اوټ اف فارم لوبډل سره نو وس پرسته یو سالې کې پکورنی کرکټ کې یو سخو زلې نو ماغه لامل ده چې دا لوبډل ته خستل شوی ده او ویکټ ساتونکي د ګوربز ترڅنګ بلم په کار ده په لوبډل کې نو کورنی کرکټ ته وکتل شي ځین لوبغاړي په ویکټ ساتنه کې زړه دلی خواوي بیا په نړیواله کچه باندې ښه تجربه نه لري اکرام علی خیل د هغه افسر ترمنس کې پرتلو شو ډیر کم پرتلو وي ته په هني هغه برخه کې چې کم یو وي د لاغې نه انتخاب شي بل خصوص شلوري زسیاله کې بیا د افسرغه منډې خیل د اکرام علی خیل نه خو سیګنو په دې خاطر باندې هغه خستل شو او د عظمت ترڅنګ بیا کریم جنت یو لاونډر دی د اړتیا په وخت کې کچره عظمت ونه زلیږي او خصابت نشي نو امکان دی ولري چې هغه ته چانس ورکول شي خو یو یو بیک اپ خامخا خستل کیږي هم دغه سي د اوپنرانو باندې نیوکه کیږي چې لډیرو پهلیز لوبغاړو پنرانو سره مونږه لوبې ته وخت کېږي نو دام ځین لوبغاړي په فټ نه یا برابر نه نو امکان دی ولري چې په ځین لوبو کې یو جوړې ته موخه ورکول شي په ځین کې بلې جوړې ته موخه ورکول شي دا ځل د سیا جام سیالیو په الف ګروپ کې پاکستان او هندستان دي ترڅنګ به یو لوبډله بل دوی ترازی تر اوسه مشخصه نه ده افغانستان سره بیا په ګروپ کې بنگلاديش او سریلانکا دي چې نسبت پاکستان او هندستان ته کمزوري لوبډلې دي یا لاغوی نه لک سب زمونږ لپاره اخیری چې وکول شو په اسانۍ سره غو لوبډلې ماتې کو نو زمونږ اوله سیالي په 8م د اگست باندې تر سره کیږي له سریلانکا سره چې د اسیا جام پهلې ځل لوبه ده او دوبه لوبغالي کې دا دوه مسالې بیا په دیرشم باندې زمونږ بنگلاديش سره تر سره کیږي چې هغه په شارجه لوبغالي ده نو د دوبه نن نسبت شارجه ته زمونږ هغه د ګټي چانس هم تل ډیر زیات ده نو د دوبه لوبغالي هم خدای خو سریلانکا لوبډل نوې لوبغالي ډیر راوستري او د هغه لوبډل هم پیاوړی شوی د ورستۍ سیالې چې تر سره کړی دي ډیر خصپن والران لري چې د دوبه په میدانونو باندې هغه خزلې دلې شي او افغان لوبډله بل خصوص له چپلاس سپین توپ چونکو لګ کمزور ده نو دغه برخه کې هغه چپلاسي خص پنران لري یو سخت مقابله وي د دوه لوبډلو ترمنز امکان دی ولري چې زمونږ یو دوه لوبغاړي خو زليګ او توپ وهنه ک لګ خطر سره کو د دې ډیر امکان شته چې مونږ د سریلانکا نه وګټو هم دغه سي بنگلاديش په وړاندې په شارجه کې د ډیر زیات هیل زمونږ ده او فکر کوم ان شاء الله دغه سیالي به د افغانستان په ګټه باندې تمامي نو سریلانکا سره خو فایټ او د ګټ امکان شته خو ان شاء الله بنگلاديش نه مونږه سیالي په خط او فیر سره توپیر سره ګټو یو سخت سیالي به په اول لوبډله ده خو ګټ چانس د افغانستان ډیر زیات ده
څه فکر کوي کوم لوبډله دازل د آسیا کپ سیالي او مستحق ګڼل کیږي چې دا سیالي په خپل نوم کې
د پاکستان او هندستان دواړو لوبډلې ډېرې قوی دي دغه آسیا جام مستحق لوبډلې هم ده خدا زل سریلانکا لوبډل هم ډېر پیاوړې ده زما پاند باندې سریلانکا که چېرې افغانستان ته ماته ورکې ده د لوبډلې په مختزي او امکان دی ولري چې تر پایلو به پوره لاړ شي او که تر هغه ځای لاړ بیا د دوی د پایلو به د ګټلو چانس هم ډېر زیات ده نو زه خپل د ازل د سریلانکا لوبډلې مینوالې مو فکر کوم چې د هند او پاکستان په پرتله سریلانکا لوبډل خلوب تر سره کی
او د دې چانس بډې رول لري چې دغه لوبډله دی د اسیا جام سیالي وګټي. او پاکستان او هندوستان هر کله د دوی لوبې ډېرې جالبې ډېرې خوندورې. موږ پسې وروسته پاتې شتم اګست ما چې دوی ترمنځ کومه سیالي کېږي لاغې نه معلومېږي چې کومه لوبډله په ډېر قوت کې ده او کومه لوبډله امکان دی ولري چې دغه سیالیو هغه غوره لوبډله شي یا هم ښه لوبې ترسره کړي.
د کرکټ افغان اتصارون کې قسم هلالو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیو نه د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي. یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولای شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دوه کاله بعد درې کاله بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي نوي مهارتونه زده کړي یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي فکر باندې وکي او په هغه برخه کې ځان د کمال تک پچ پرې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ ده کان څخه را جلا کړو، هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا پر هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي. نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاڅون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی. او همدا دلیل چې هر کال سی لسلو څخه کسان سی لاپان پانتونونو پارغیږي، نو د دې څلوي سلنه دیر سلنه اله کار ته جذب سی او یا سلنه بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو کار څوک دولتي پانتون وایي، شخصي پانتون وایي، یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د لستون سره مخ ده. یعنی که څوک پرس په ټکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خو څه کوي د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بېله اپډیټ کېدو، بېله نوي مهارتونو زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه، کورني لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه د ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته، خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په برخه کې د کارافرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډوله عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي، ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو، دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون که ته ولولې، نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو، د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې، ستا د پانتون زده کړو ته، صنعت ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې باندې، متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شي نظر آشنا د زړګي سره آشنا مشي نظر آشنا د زړګي سره آشنا بشانه حسینې ټول مینا مینګي ګولې نازنینې ټول مینا مینې ټول مینا مینې آئے مینا مینې د څو مینستی نې ګولې نازنینې Dolamina minai, dolamina minai, dolamina minai, dolamina minai.